السلام علیکم قدر من ریدونکو د امریکا غاک اتصال خبرونه ته خر اخلاص دا پروگرام په پایل کې لمړی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تیرو ورځو نښتو ته یو کتنه کوو. د طالبانو د دفاع وزارت په وینا هغوی د ډیورن کرخې بلې خواته په څلورو سیمو کې انتقامي بریدونه ترسره کړي دي. پاکستاني امنیتي سرچینې هم د دې نښتو تایید کړي چې د افغانستان له اړخه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه شوي او پاکستاني ځواکونه ځواب ورکړی دی. دا نښتې د برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په هوایي برید وروسته رامنځته شوي چې وضعیت نور هم پیچلی کړی دی. بله موضوع کالیفورنیا کې د مسلمانانو کلنۍ غونډه ده. د غونډې په ترڅ کې چې هر کال په امریکا کې ترسره کیږي افغانانو هم خپل ګډون کړی وو. غونډه کې د مسلمانانو له مختلفو ټولنو سره یو ځای د مذهبي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. موږ به د مسلمانانو رول په امریکایي ټولنه کې په هره برخه کې څه دی په دې باندې به وغږیږو. زه ګالیا رانا نورستانی یم. دغه خبرونه په سولنډ خبرونه پیلوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د شخړې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او رغنده خبرو له لارې د ستونزو په حل کولو باندې ټینګار کړی دی. د روسیې د تاس خبری آژانس نن یکشنبه د دسمبر 9 د دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله ویلي دي چې روسیه د دواړو هېوادونو ترمنځ د ترینګلتیا په زیاتېدو اندېښمنه شوي ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې شوي دي. خو په خبره د جګړو له سیمو په سیمو کې بېځایه شوي خلک لا هم له ویرې سره ژوند کوي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت یو ځل بیا دغه هیواد کې د مرستې رسونې له ادارو غوښتي چې د ښځو او نجونو له ګمارلو څخه ډډه وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې غیر دولتي ادارو ته خبرداری ورکړ شوی که حکومت داخلي یا بهرنۍ غیر دولتي اداره د دغه وزارت د پریکړې څخه سرغړونه وکړي نو ورڅخه به د فعالیت جواز واخیستل شي او فعالیت به یې بند شي. او په جنوبي کوریا کې چارواکي وایي په سیمه ایز وخت نن یکشنبه د دسمبر 9 یو مسافر وړونکي الوتکه چې 101 تنه پکې سپاره وو غورځېدلې او تر غورځېدو وړاندې پکې اور لګېدلې وو. په دغې پېښې کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 101 تنه مړه شوي دي. چارواکو د فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د الوتکه د تایلند پایتخت بنکاک څخه د جنوبي کوریا موان هوایي ډګر ته روانه وه. یو شمیر ویډیوګانې چې په جنوبي کوریا کې په مطبوعاتو کې خبرې شوې پکې ښودل کېږي چې تر کېناستو وړاندې د الوتکې له ماشینونو لوګي پورته کېږي خو د کېناستو سره سم له ټولې الوتکې لمبې پورته شي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د ډیورن کرخې بلې خواته په څلورو سیمو کې انتقامي بریدونه کړي دي. یوې پاکستاني امنیتي سرچینې امریکا غاک ته دا نښتې تایید کړي او ویلي دي چې د افغانستان له اړخه وړ مشبه د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر څلورو پوستو او مرکزونو بریدونه شوي چې د دغو ځواکونو لخوا ورته متقابل ځواب ویل شوی دی. دا نښتې په روانه اونۍ کې په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته رامنځته شوي دي.
د طالبان د حکومت د دفاع وزارت د شنبه په ورځ د دسمبر 28 په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د جنوب ختیځ له استقامت څخه د ډیورن کرخې په څو نقطو کې انتقامي عملیات ترسره کړي دي.
چندین نقطه در آن سوی خط فرضی از مراکز و مخفیگاه های عناصر شریر و حامیان آنها که از آنجا حملات در افغانستان تنظیم و سازماندهی می شد انتقاما از استقامت جنوب شرقی کشور مورد حمله قرار داده شد.
یوی پاکستانی امنیتی سرچینی د نوم نه خودلو په شرط امریکا غکته د نخته تایید کړي او ویلي چې د افغانستان لاره خطر شپه د پاکستان د امنیتی ځواکونو په څلورو پوسټو او مرکزونو بریدونه شوی چې دغه ځواکونه لخوا ورته متقابل جواب ویل شوې ده. د طالبان دفاع وزارت یوی سرچینی ازادي رسو سره په خبرو کې دا کړ چې لکه لګ نو لس پاکستانی عسكر د دوی په بریدونه کې وژل شوی دي. د پاکستان پوځ بیا ویلي چې دوی دغه بریدونه جواب ورکړي او لکه لګ 15 بهرنی وسوال یا افغان طالبان وجلی دی
مهالا جګړه نه د افغانستان په ګټه ده او نه د پاکستان په ګټه ده او نه د طالبانو د دیفکتو حکومت په ګټه ده ځکه چې پاکستان د پوخانه د افغانستان په امور کې دخالت لري او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې یو حکومت راټینګ شي چې د افغانستان د ارضي تمامیت او حاکمیت ملي حاکمیت وکولی شي چې وساتي.
د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نخته د پاکستان د هوایي ځواکونو لخوا د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ د بمباري ورسته شوې دي. یو شمېر شنونکي وایي په کوم ډول چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي ناسمه ده.
دا یو شیوه د مبارزې نه ده، په دې واقعا توان لري. ټي ټي پی عملا جبهوي جنګونه د دې سره کوي، چریکي جنګونه نه کوي. تاسو ولیدل چې د میرانشاه او دې ځایو کې د دې پر پوستو باندې منظم جنګ ورسره کوي. دوی باید په هغه جنګ کې د دوی مقابله وکړي. بل خبره دا ده چې پاکستان دا کار کوي چې د موږ د تروریزم په مقابل کې مبارزه زکو او راځو د افغانستان په خاوري کې بمباري کوو. نو آیا کاغه وخت جمهوریت د طالبانو د کوټي پر شورا باندې بریج کړي وای یا بمباري کړي وای دا شی پاکستان ته د زغمل وړ نه و.
یو شمېر نور شنن کې خوشبینه نه دي چې د پاکستان او طالبان ترمنځ ناندرې پای ته ورسیږي.
پاکستان او د افغانستان په مانس کې سکم جنجالونه دي، دا هم د کس رواني هغه وجه دادا سن په پاکستان کې جمهوریت حکومت شته او نه په افغانستان کې دا څه ډلا ده څاغه ټول شمولوي یا هغه جمهوریت باندې یقین لري یا هغه بشري حقوقو باندې یقین لري. دا داسې ډلا ده چې د پلاس کې ټوپک دا او ټوپک نه علاوه دی بل سوچ نه کوي. د بنیاد باندې زدا نه غنم چې د دوړو ملکونو په مانس کې وو څه داسې خوشاین اضافه وشي چې دوړو بکینی او د خپل مسلو حل به طلب کی.
د طالبان حکومت ویلي چې د برمن په ولسوالۍ د پاکستان ځواکونو په هوایي برید کې د خزو ماشومان په ګډون لک تر لک یو 500 کسان وژل شوی دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا بریدونه د پاکستاني ادباو امنیت د ګواښ له امله د ترهګرو په خلاف کړی دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د همدې راپور په دوام د طالبانو او پاکستاني پاو سرمایز نه خطې د سیمې امنیت د ډیورن کرخې په اړه د دواړو هیوادونو د موقعیتونو د نړیوالو اړیکو او د بشري حقوقو په برخه کې یو لږ جدي مسایل مطرح کوي. د ځینو په باور دا ډول خطې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې د امنیتي وضعیت پیچلتیا زیاتوي، بلکې د دې خطو تر شا د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي اغیزو په اړه هم ژورې پوښتنې راولاړیږي. په دې حق له پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم چې د شیبر سکایپ لري په پروګرام کې را سره مل شي ودي. سمی یوسف زای صاحب آزاد خبريال او همداشان قمر الدین جبار خیل صاحب د سیاسي چارو شون کې چې ورته دوړه تخرق لاستم. یوسف زای صاحب، راځي پیل له تاسو وکړو چې دغه د نخوتو د پیل کې دوه لاملونه ستاسو نظر بدسوي. ځینی وی چې د نخوتې ټول نمایشي دي او لکه څنګه چې استاد پر راپور کې هم وریده یو شمیر بیا په دې باور دي چې دا نخوتې به دوام ولري. ستاسو نظر د دې نخوتو پیل یا د دې دوام هدف اصلي د دې تر شا څه دی؟ تاسو حکمتانه راځي یوسف زای صاحب په بخانه سره.
تاسو ته اوریدونکو ته او محترم میلمه ته جبار خیل صاحب ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
زما په خیال دا پیخي یا دا جګړې ډېری عادي یا کمی ګنل دی نظامی نقطه نظر دا یو اشتباه وي. ممکن د دغه جګړو تر شا چې کوم عوامل پراته وي په هغه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې دا یو مانوري هم کېدای شي، یو نمایش هم کېدای شي. خو دا ډول جګړې چې دوه هیوادونو ترمنځ چې د کله نه پاکستان جوړ شوی دا افغانستان دا د دوی ترمنځ تعلقات کله هم مثالی او بهتره نه وو، نو دا یو خطرناک یعنی حالت رامنځته کولی شي. طبعا د اوس وخت کې پاکستان حکومت او بالخصوص د پاکستان سکیورټي تر شدید ګواښونو لاندې ده. ټي ټي پي پاکستان دیننه بریدونه کوي. دا بله خبره ده چې د ټي ټي پي بیرته راتګ او د ټي ټي پي سره د پاکستان اړیکې د خو بدو ټي ټي پي په نوم باندې شل کاله دوی په پاکستان کې اوسېدل، دا هم یو یو چپټر یو برخه ده. خو دا په دې معنی نه ده چې ټي ټي پي د پاکستان خلاف نه ده یا د پاکستان یو ډول د پردیشاته اهداف دي. خو زه فکر کوم چې پاکستان یو داسې هیواد ده چې پوځ یې همیشه غوښتل چې خپل ځان او خپل اقتصاد او هر څه په کنټرول کې بدینوم ولري چې موږ سره د هند سره د موږ دښمنی ده. نو شپږاویا کاله پاکستان همیشه خپل قوم او خپل ملت په دینوم باندې تر خپل اختیاراتو لاندې یا د وسایلو په استعمال کې ساتل چې هند سره زموږ دښمنی ده او هند کراشي پاکستان بلمن زیو سی. اوس هغه قصه خلکو ته معلومه شوه چې هند سره کومه خاص دښمنی نشته ده. نو یو ډول فوج دا کوشش کوي ځان د پاره یو د بقا د پاره د په دې ورستیو کې چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو له خوا توس د عمران خان د ګوند له خوا پروپوز باندې یعنی تنقید کیږي، هغه پروپوز کې په سیاست کې داخل غړي. نو کله چې دا د غوی د پاره یو یو هدف وي تر څو د خلکو توجه بل خوا ته واړی، د دې سیاسي مداخلې نه د افغانستان نظامی مداخلې طرف ته واړی، خو زه فکر کوم چې یو خطرناک عمل ده. او په دې بمباریانو کې یا په جواب کې د افغانستان طرفه جواب ورکول دا ورورو یو خطرناک حالت رامنځته کوي.
بله مننه کوم استاد
صاحب.
بله اجازه راکړئ چې د جبار خیل صاحب نظر هم لرم. جبار خیل صاحب، تاسو د دې بریدونو یا د دې نختی په حق له څه نظر لري؟ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د انتقامي بریدونو اعلان څه معنا لري؟ د طالبانو برید څومره دقیق او ګټور و؟
تاسو ته یوسف زی صاحب ته لیدونکو ته سلام. اصلا ګټور خو یو هم نشي کېدلی، اما چون طالبان هم اوس حاکمه اداره ده په افغانستان کې، لکه څنګه چې پاکستان د خپل تاریخ په دور کې په اولین ځل باندې د ډېر سخت اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ ده، نه بلکې د داخلي سیاسي اقتصادي بحران سره، بلکې د نړیوالو د بې اعتمادۍ سره مخامخ ده.
بله.
او دا هوی د جوابدهی په خاطر باندې هم د خپل خلکو ته هم نړیوالو ته دوی په افغانستان باندې دغه تیره حمله وکړه چې په اصطلاح خلکو ته وښیي چې دغه مشکلات په پاکستان کې چې امنیتي دي دا د افغانستان له خوا نه دي یا خارجي منابع لري یا علتونه لري. نو طالبان هم مجبور دي چې دغسې یو کار وکړي چې تر څو خپلو خلکو ته وښیي چې موږ هم یو حاکمه اداره یو.
بله.
اما په حقیقت کې خبره دا ده چې د دې دا موضوع زه فکر کوم چې نه یوازې منطقوي اړخونه ولري بلکې نړیوال اړخونه ولري، ځکه چې د پاکستان هغه اشتباه چې دوی په درست شکل سره د چین اوږدمهاله تهدیدونه ونه شوی ارزیابي کولای او نه د غربي نړۍ اندېښنې درست په اصطلاح په نخښه کړلې، هغه هم ارزیابي نه شوی کړای چې دوی چې کله د چین سره د ګوادر قرارداد کوي نو دا به په نړیوالو باندې څه تاثیر کوي او بعد په خپل د پاکستان باندې باندې څه تاثیر وسیږي. نو زه فکر کوم چې دلته نړیوال هم په دغه مسایلو کې دخیل دی او دا یو نړیواله قصه ده.
یوسف زای صاحب، تاسو څه نظر لرئ؟ جبار خیل صاحب وایي چې په دې کې نړیوال لاسونه به هم وي او نړیوال کیسه ده، خو اوس خبره ده چې ګونګسي اوس داسې بشته هم د پاکستان له اړخه شونین کې په دې باور دي چې ممکن دا بریدونه به د شخړې پیلامه شي د دواړو هیوادونو ترمنځ، البته د جنگ او د جګړې پیلامه به وي. تاسو څه فکر کوئ د پاکستان احتمالي ځواب د افغان طالبانو د انتقامي برید په وړاندې به څه وي؟
کدا جګړه متاسفانه پراخیږي، بیا دواړه طرفونه د جګړو د فار خپل لاري لري، خپل لیوریجز یا ساحه لري چې کوم ځکه پاکستان ضعیف ده او کوم ځکه افغانستان ضعیف ده. اب دې شک نشته چې پاکستان د نړۍ یو ډیر ستر قوي نظامی ځواک لري، اټمي هیواد ده او وسلې لري، ټانکونه لري، کوو غواړي د افغانستان هر سیمه بمبارول شي، کاغذ کابل ارګ وي یا د بدخشان یو ساحه وي یا د بدخشان یا د کونړ یو ساحه وي، او مقابل کې بیا طالبان هم د افغانستان د خلکو احساسات د پاکستان پر ضد دی. هغه نه د نن ورځ خبره نه ده، په تیرو 15 کلونو کې افغانان د پاکستان نه بد خاطرې لري. څومره چې په افغانستان کې بحرانونه راغلي دي، نظامونه له منځه تللي دي، رئیس جمهوران وجل شوي یا پرار شوي دي، په کې پاکستان مستقیم کردار وو. او له دې امله خلک سره دي چې طالبان مخالف وي، خو کله چې د پاکستان مخالفت موضوع راشي بیا ټول یو ډول حتی طالبانو نه هم حمایت کوي کسان چې مخالف وي. نو پاکستان بیا دا قوت خود لري چې مهار زو کړلو، خو طالبان د پاکستان زو بیا دا چې طالبان وای چې موږ هوایي ځواک نه لرو، اوس هم د افغانستان حریم هوایي حریم زموږ په لاس کې نه ده. خو موږ بیا دا کولی شو چې د 3500 یا 2500 کیلومتره سرحد چې ده، په دې کې موږ هر ځای له سرحده وختلی شو. په اصطلاح پیدایان یا خودکش حملاور لرو، حمله کوونکي لرو، بوشکې لرو، او په عین حال کې پاکستان دننه په بلوچستان کې او د بلوچستان د باندې په نورو سیمو کې د وړاندې نه ټي ټي پی تحرکات شته دي. نو دا جګړه داسې که پاکستان دومره اسانه ګڼي چې موږ به په اسانۍ سره په طالبانو باندې ومنو، دا اسانه خبره نه ده او جګړه یو بده پدیده ده.
اوسوب ځای صاحب، دا د ټي ټي پی بریدونه خو په پاکستان کې دننه هم په خیبر پختونخوا سیمه کې چې څومره امنیت خراب شوی دی، د دوی فعالیتونه هم هلته شته. ولې پاکستان د ټي ټي پی ډلې دننه د پاکستان په خاوره کې چې دوی فعالیت لري هلته دوی نه په نخښه کوي؟
یقینا دا یو ډیر مهم سوال ده، او همدغه نقطه شکوک او شبهات رامنځته کړي دي. د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې مثلا په سورای لورنګ کې ویل کیږي چې ټول 200 طالبان دي، او هلته شاید د پاکستان د پوز دي زرا افراد موجود دي، خو هغوی د دوی خلاف اقدامات نه کوي. یا د طالبان د راتګ نه وروسته حکومت تیزی سره چې ټي ټي پی والا بیرته رالولو چا مخه نه نیوله، شکوک شوهات موجود دي. آیا پاکستان واقعا غواړي چې دا ټي ټي پی لمنځه یوسي، او یا پاکستان دا فکر کوي لکه څنګه چې کشمیري جهادي ګوندونه چې ډېر قوت او یو وخت د هند پر خلاف د
جګړې
پاندیز ور باندې ولګول شو لمنځه ور شو دي، دا فکر کوي چې دا جهادي ګوندونه لمنځه وړل دوی د پاره ډیر اسانه کار ده. شاید دغه یو وجه هم موجوده وي چې دوی دا فکر کوي چې موږ دا توان باندې لرو.
بله، مننه کوم یوسف زای صاحب. په لاندې ټکو جبار خیل صاحب کده بس راټول کی مخکې یوسف زای صاحب ویل چې په دې کې شک نشته چې پاکستان قوي ځواک لري او کوي غوړي د افغانستان هر برخه یعنی کولای شي چې بمبار کړي. وختمه چې تاسو نظر ولرئ کچېری د پاکستان او افغانستان ترمنځ مستقیمه یا منظمه نه خطه کیږي، آیا افغانستان د پاکستان سره چې یو اټومي هیواد دی د ځواکمن پاوز هم لري د مقایسې وړ به وي، او د دغه جهادي ډلو سره څنګه چې وسی یوسف زای صاحب ویل مقابله کیدی شي؟
په جنگ په جګړه کې په نظامی لحاظ باندې افغانان ډیر ضعیف دي، د دې کې شک نشته ده. اما کوم شی چې طالبانو په دې وروستیو کې خو د وروستي حمله چې وکړه، هغه دا و چې پاکستان ته دا پیغام ورک چې کته هوایی ځواک لري روزه کولای شم، چې د وچه لارې د ځمکې لارې دومره نفوذ لري ما چې زه حمله در کولای شم. نو دوی د پخپله پاکستانی طالبان او افغان طالبان دوی کې ټول سره یو ځای شي، نو پاکستان کې بدننه ډیر به حد زیاته چریکی حملات او ګمنیتی شروع شي لکه څنګه چې شروع شوې ده. او د منظم جنگ لمنځول هغه خو به آسان کاری، اما کداغه بلوای واره وشوره که څنګه چې پاکستان په افغانستان کې د جهاد په نوم د جنگ شروع ک، نو بیا به پاکستان هم ډیر متضرر شي د دې جګړې په نتیجه کې.
ډیره ډیره مننه کوم قمرالدین جبار خیل صاحب او سمی یوسف زای صاحب، ستاسو د وخت او ارزښتمنو خبرو څخه کور ودان خیر سه.
د امریکا جغ ستاسو جغ او یا صداي شما د خبرونې درنو ورونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسو کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسی پیغام با ستاسی رخ پروانه که خپور سی. ستاسی دا پیغام دا سبت لپاره دا امریکا رخ دا واتساپ شمیره داده 001-202-255-15-15-8. ستاسی دا پیغامونو او سالیم و نظریاتو دا اوریدو او نشرولو بهیلیو.
بیا هم خراغ لاست د ژمنی سلسم د پروګرام په دویمه برخه کې د تپه امریکا کې د مسلمانانو یا د مسلمانو ټولنو په وانډا او د دې په فعالیتونو باندې به وغږیږو. په کالیفورنیا کې د مسلمانانو ټولنه هر کال یو ستره غونډه جوړوي. سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر امریکا کې میشت مسلمانان راغون شوي وو. غونډه کې افغانانو هم حضور درلود. د دې غونډې په اړه زمونږ همکارې برښنا تحریک یو راپور را لیږلی دی چې د راپور ګورو د راپور نه وروسته د میلمه سره به په همدې موضوع باندې یو لنډه مرکه به ولرم. مسلمانانو تر ټولو لوی کلنۍ غونډه نن دلته د انتاریو په ښار کې د امریکایي مسلمانانو د ټولنې د مشرۍ لاندې تر سره شو. په دې پروګرام کې چې درې ورځې وو په زرګونه مسلمانانو ورکې ګډون وکړه.
دغه سی غونډې په کالیفورنیا کې لته وروښتو کالونو څخه را په دی خو هر کال د دې ایالت د مسلمانانو په حضور کې دایریږي. کالیفورنیا کې د مسلمانانو د استری غونډې ډېرې مهمې او ارزښتمنې بلل کیږي. په دې غونډه کې نامتو عالمان، ویناوال او دینی ښوونکي ګډون کوي چې د دینی، ټولنیز او کلتوري موضوعاتو په اړه کې خبرې کوي. سکهاله د افغانانو ګډون په دې غونډه کې خورا زیات وو.
ماشاءالله اینا تقریبا 7 سال است که این برنامه رو دارن و ما هم الحمدلله خوشبخت بودیم چون در این منطقه هستم. هر سال میایم اینجا برای 3 روز میباشه.
اینا ده خو د مسلمانانو یو کلنه پروگرام ده چه ده اسلامی، اجتماعی، اخلاقی او دیر مهم مهم موضوعات رو باندی بحث کوی. نو دست مونگ یو مسئولیت ده چه دلت راشو او خپل نور مسلمانان خویندی او رو نوگرو او آقای سرپ تعامل که وسیگو.
په دې غونډه کې د کورنۍ لپاره ځانګړي فعالیتونه هم وړاندې شول.
پروګرام خوبسته که اسلامیک لکچرز داره و میتونیم که بیشتر درباره اسلامیات بگیریم.
ما بسیار خوش هستم که اینجا آمدیم. ماشاءالله مسلمان ها را میبینم. نام خدای قدر زیاد هستن و زیاد پروگرام هاست اینجا. برای اطفال پروگرام هاست، برای کلان ها پروگرام هاست.
په دې وروستیو کلونو کې د کډوالۍ د مختلفو سپو له امله د افغانانو حضور په لوی دې ساحل کې په ځانګړې توګه په کالیفورنیا کې زیات شوی دی. د امریکایي مسلمانانو ټولنه د افغانانو د ګډون او استازیتوب د زیاتوالي لپاره هڅې کوي چې د 2015 کال په کانفرانس کې د هغوی حضور یقیني کړي. دا ګام به افغاني مسلمانانو ته یو فرصت برابر کړي چې نه یوازې خپله ټولنه پیاوړی کړي، بلکې د اسلامي ارزښتونو پر د یووالي، زده کړې او پرمختګ لپاره لا نور مسلمانانو سره همکاري هم وکړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ، کالیفورنیا.
د همدې راپور په دوام مسلمانان په امریکا کې د یو وطن متنوع او پراخه ټولنیز جوړښت برخه دي او د دوی ونډه په مختلفو برخو کې مهمه او پررنګ ده. په امریکا کې د مسلمانانو یا د مسلمانو ټولنه کلنۍ ناسته د مسلمانانو لپاره د یو ځای کېدو، د خپلو کلتوري، مذهبي او ټولنیزو مسایلو په اړه د خبرو کولو او د ټولنې د هڅو او بریاو د لمنځلو یو مهم فرصت دی. دغه ناستې نه یوازې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او همغږۍ د پراختیا لپاره فرصت دی، بلکې د امریکا ټولنې ته د مسلمانانو د مثبت اغیزو په اړه پوهاوی هم ورکوي. په امریکا کې د مسلمانو ټولنو کلنۍ ناستې کوم مهم اهداف لري؟ د خبرونې د ملما سره به اورباندې وغږیږم. عبدالواحد تابعي صاحب د چارو شنونکی چې دا شیبه د سکایپ لارې په خبرونه کې راسره مل شوی دی. تابعي صاحب سلام، سهار مو په خیر، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلاست. لومړی خو د همدې کالیفورنیا د غونډې په حق لکه خپل نظر را سره شریک کړئ چې دغه کلنۍ غونډه د مسلمانانو لپاره کومې ځانګړې موضوعګانې وړاندې کوي او د دې اهمیت په څه کې دی؟
سلام کوم ودان چې ماته بلنه راکړه. ای کاش ټولې رسنۍ د تاسو په شان داسې مثبتو مسایلو ته پام شي او د افغانانو لپاره یو ښه تبلیغات وکړي. له بده مرغه په ډېری هېوادونو کې، حتی په دغه پرمختللي هېوادونو کې چې استرالیا، کاناډا، په ټول تاکي اروپا او امریکا کې سره یاد کې چې د ډېری هېوادونو وګړي ورځي یا مهاجر کېږي یا کډوال هغه هېوادو کې ژوند اختیاروي. ډېری دا نور هېوادونه ځان پکې پیدا کوي، د قانون پرانو کې ځان چمتو کوي، هغه خوبایان چې د ښه والی چې هغه فزان په پیدا کی خپل ماشومان لپاره خدا بعد مر افغانانو کې دغه کرکه ویل چې په افغانستان کې دیننه و هغه د ځان سره دلته را انتقالوي چې قومي او مذهبي کرکه شي دی دغه کې افغانان یو د بل څخه کرکه دلته هم لري چې هغه بعد مرغه دی وست دنیا یو کلی ګرځیدلې ده د سوشل میډیا تبلیغات او په زمه کې د ځینې رسنۍ هم ورته نه وخت د تبلیغات کوي چې د افغانانو هغه کرکه ورځ تر بلې ډیریږي زه فکر کوم چې په کورونه چې تاسو جوړ په کډاره چې ګزارو چې بیا ځلې هم جوړیږي افغانان هم باندې په دغه مسایلو کې باید ځان را پیدا کړي ځکه چې ډېرې ګټې داري هغه په دې معنی چې په امریکا کې څنګه یو ښاټولنه وی پیاوړې مشرې پر اس کې وی کولای شي چې هغه سکالرشپونه د ځوانانو لپاره هغه نور سہولتونه چې دلته یاته پیسې ورته ځانګړي کیږي د ماجیرینو لپاره
بله
کله وڅ
بله
ورته شي نن هم کولای شي تاسو یادی وکړي په دغه
بله طبي صاحب دغه استاسو د ټولو خبرو په تایید سره یو بل مسله دغه د اسلامي فوبیا موضوع هم د تاسو پیګي په اسلامي هوادونو کې چې سره باندې څه فکر کوي چې آیا دا ډول غونډې د اسلامي نړۍ د مثبت تصویر پراختیا لپاره ګټه کولای شي
بالکل ګوري چې تاسو په کې کله چې د پبلیک کې ټاکنه ولې هم د میشیګن خار کې دي مسلمانانو ته د وخت ټولنه ده لغه ځای د ډونالد ترامپ په ملاتړی مسلمانانو خپل غږ اوچت کړي دا په سیاست کې ځای پیدا کول دي دلته خلکو مطالعه درلوده خلک پوهېدل چې ډونالد ترامپ ولسمشر کېږي د بیا ځلې لپاره نو هغه په هغه خپل غږ اوچت کړي ځکه چې اوس په آسیایي هېوادونو کې حتی په مسلمانانو په جغرافیو کې وضعیت کړي چنده ښه نه بریښي مذهبي اختلافات قومي اختلافات ورځ تر بلې ډېرې هېوادونو کې سادونه پکې پیدا کړي دي له بعد مرغه دي موږ په ډول جغرافیه چې ورځ تر بلې د نیابتي جګړو او د ځینې نور سیاسي مسایلو ښکار ګرځي نو خبر دا وی چې افغانان چې په رښتینې توګه په افغانستان جغرافیه ته د افغانستان ولست دی زه خو ګیږي دوی پکې ځان پیدا کولی شي خو فکر کوم چې موږ لا ډېر وطن نرو ځکه چې موږ که یو موټی نسو او یو ټغر راټول نسو زه فکر نه کوم چې موږ شی لاسته راوړو
بله یو ورسته پښتنه تابعي سیب کپلان رټو کې راته ځواب کوي چې دغه د افغانانو ګډون سړاو تاثیرات درلودل شي په داشان غونډ کې دا غونډه د افغانانو لپاره د خپل ټولنیز او سیاسي ستونزو د مطرح کولو لپاره اساس په نظر سومره یو ښه فرصت برابرول شي
بېلکل افغانان هم انسانان دي افغانان هم دلته ژوند کوي د قانون پرانا کې خای نه خای چې دلته کې ژوند کوي ته به هر څه دی امریکای په ځان منی نو ورته فرصتونه یا ورته چانسونه چې لاس ترځي پدې کې باید خديالو کې جملې حتی خستړي مسی خلی با ساغستل ځکه په کلچر برخه دي دغه ټول هغه ځل نوسته ودانه د کمونو سره کیږي نورې ودونه مسلمانانو سره کیږي یو ښه انزور وړاندې کولای شي او بعد مرغه ک افغانان هم چې دلته انزور سي په ځینو جماعتونو کې په ځینو مساجدو کې وخت نه وخت را پیدا کیږي منفي تبلیغات او د بل په ضد باندې کوي هغه دغه دی مسلمانانو د افغانستان او د نور مسلمانانو ترمنځ بې اعتمادي فضا رامنځته کوي او ناخوالي زیږوي چې بیا ځوانان د دې جې سي دی افغان ځوانان افغان ماشوم چې په خوندي کې دي هغه د راتونکو لپاره یو روحي تکلیف سره مخ کیږي ځکه چې دا تاثیر کوي هغه هم انسانان دي د راتونکو لپاره چې یو جغرافي څخه پلار مور غلي دي هغه کله بعد نومه دي د پیزاوري غنو خبر دا وی چې ورته انزورونه کوي جوړ سي زه فکر کوم چې موږ یو شی په کلاس سره ورولای شو کلونه کې چاري کوي
عبد الواحد تابعی صاحب استاسو د ارزښمند خبرو څخه نړۍ مننه کوم په خیر او سکور ودان قدر منیدونکو په همدې ځای د اتصال د نن مخام خبرونه هم پای ته رسیدي استاسو ملتیا څخه نړۍ مننه کوم تر بیا مو په پاک الله سبحانه خو وخت ولري ته خدای په امان I'm not gonna be able to do it.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رڼا دورانی غورزنګم او تاسو د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. د جګړې لامبلا جلا شوې اوکراینی کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پلان لري. اولینا مخکې تر دې چې روسیې د دوی پر هیواد برید وکړي بهر ته تللې وه. د اوکراین حکومت د هیواد ته ورتلونکې ټولې الوتنې لغوه کړې او د اولینا د میړه په عمر نارینه یې له هیواد نه د وتلو نه منع کړل. اندریا او لورې چې له خوندیتوب نه هیلې شوي وو له کیف څخه وتل، د سړکونو له بریدونو نه خوندي شول او د اوکراین او پولین ترمنځ پولی ته نږدې یوه کوچنی کلي ته ولاړل. آیا د دوی پلان به کار کړی وي او کنه؟ راځئ چې په دې خوشحالۍ کې ورسره یو ځای شو او دا لنډ مستند فلم په ګډه وبینو.
تر یرغل سوالس ورځې وروسته اندری په یو موقتی اپارتمان کې خپل لور مرحلې ته خواړه جوړوي. دوی په میز ډوډۍ خوري او موږ یې د پلار خبرې اورو.
موږ په کیب کې د خونشي تک ته انتظار و. د مرحری ته د ټولګیوالي مور غږ کړه چې چاودنه وشوه. مرحری ته ویخه شوه وی پوښتل ولې زنن خونشي ته نسم. ما ځواب ورکړ د دې لپاره چې جګړه پیل شوه زما ګرانی. ما هغې ته وویل مه ویریږه، هر څه به سم شي. زه در سره یم. مرحری ته پوښتنه وکړه زموږ حیوانات به څنګه شي که موږ ولاړ شو. هر څه به سم شي، موږ به پر هغوی هم پام کوو. زه یو ویټرنر یم. په لومړي سر کې ما د وتلو فکر نه درلود، خو تر نیم ساعت فکر کولو وروسته مې پریکړه وکړه چې ښه به وي مرحری ته لیدې ځای ووځي. شما خپلوانو ته ورکړم، هغه هم مطلق پردیو ته، خو به هم پردیو ته. نو پریکړه مې وکړه چې پولی ته ولاړ شم، د دې کابل چې زه له پولی د تیرېدو اجازه نه لرم. او هلته به د پولی په اوږدو کې مرحری ته په یو ډول د هغې مور ته وسپارم. ما غوښتل د بسونو د تمځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړم، ځکه خلکو راته ویلو چې هلته بسونه شته چې خلک به له دې ځایه پولینډ ته واړوي.
کال 2023 د فبروري په 13مه روسیې په اوکراین یرغل وکړ. په لومړیو 15 اونیو کې باندې 3 میلیونه اوکراینیان له هغه هیواده ووتل. په ټول هیواد کې د اورګاډو تمځایونه او د بس ترمینونه په موقتی پناځینو بدل شول. هغه کډوال په کې اوسېدل چې تر پولو او خطو ته منتظر وو. ډیر کډوال نږدې هیوادونو لکه پولین، مالدووا او هنګری ته وتښتېدل.
غواړی یو څه وخورې؟ راځه ته کینو او یو شی وخورو. نه
راځه چې لاړ شو. کاشوغه لرې؟
دا سمبوسی دي، ته کولی شي په لاسونو یې وخورې.
له کومه ځایه کاشوغه یا پنجه اخیستلی شو پلاره؟
نه ماته ستونزمنه نه ده، تر ټول چاودونو او ډزو وروسته زما کوچنی خوندي ده. دا زما لپاره مهم شی دی. خو چې ته یوازې باید حرکت وکړې او یو څه وکړې، خو چې بل هیڅ هدف ونه لرې، فقط منتظر یې او فکر کوي. نن موږ له دې ځایه تښتو، بیده کیږو او دا ښه ده. اوس د جیلی فیش په څیر احساس کوم، فقط منتظر یم او دلته موجود یم.
یقینا د بمبارو ډیر شور دی او خوب تی نشو کوي. اوس داسې ښکاري چې موږ کې سپاتې نه دي، فقط جونتا دوام ورکوو. د یو زینا بل زیتا تختو او دی هر سن استری شبیم
په هدم چې ورختای به هیڅ مرسته ونه کړی یوازې به کوچنیان لا ډیر وویروي زما هڅه نوره نه و فقط کوخخ مې وکړ چې آرام او راټول شم ځان مې مجبور کړ چې په کور کې یو څه وکم ځکه په عاطفي لحاظ تاسې حتی د وسایلو د راټولولو حوصله هم نه لرئ بس بې حسي په یوه خونه کې کښینی هیواد نشم پریښودی د پوځي دستور له مخې دې کار ته مکلف یم لا تلسو تر شپېته کلونو پورې نارینه له هیواده نشي وتلی هیواد نشم پریښودی د پوځي دستور له مخې دې کار ته مکلف یم د قانون له مخې اتلسو تر شپېته کلونو پورې نارینه له هیواده نشي وتلی حتی که وتلی شما به مرحری ته خپلې مور ته راوستلې وې او بیرته به راتلم البته د خپلې لور لپاره اندېښمن یم
اندری له خپلې مېرمنې اولینا سره په ټلیفون خبرې کوي
هو هو نه پوهیږي چیرې او څه وخت به راورسېږم پر لارای
د اندری مېرمن اولینا د رخصتې لپاره له هیواده بهر تللې وه چې جګړه پیل شوه هیواد ته ټولې سوداګرۍ د الوتنې لغوه شوې له تیرو دوو اونیو راهیسې هغه اوکراین ته د راتګ دپاره په لټه کې ده
د لیدو په هیله د خدای په امان
اندری په داسې حال کې چې له اولینا سره ټلیفون اړیکه پرې کوي کمرې ته خبرې کوي او ولاړیږي چې اوزي اندری او مرحریتا چټک ګامونه اخلي چې په یوه میدان کې اولینا عمومي اندری هغې ته اشاره کوي چې مور دې هغه ده او هغې غېږ کې نیسي او اولینا ژاړي
ګورې مور دې هغلته ده راځه له شا لارې ورشو
ډیره در پسې خفه شوې وم زما کوچنۍ ستوري زما کوچنۍ لور را باندې ګرانه یې زما مرغۍ
ډیره تا ته خاندي ډیره درته خوشاله ده دی یو اوږد سفر درلود
دا کورنۍ یو ورځ او یو شپه د یو ځای تیرولو لپاره لري اولینا یو مرستندوی مرکز ته ننوتله او تاریخ خونه کې په وړه کالی ډکه ده هلته ورغله
سلام د بوټانو په مندلو کې مرسته راسره کولی شئ کولی شم
تاسو دلته کتلی شئ
اولینا د خپل کورنۍ لپاره صندوقونه پلټي
هر څه چې په کار وي ستادي
په مارکونو هیڅ نه پوهیږم زما یو ملګری په دې ټولو شیانو پوهیږي هغه په دې اړه زما سره خبرې کوي زه تل ځواب ورکوم چې په دې نه پوهیږم یو سلیم له متحده ایالاتو نه څپلۍ په آنلاین ډول راغوښتی وې واقعا ډېرې ښې وې اندری او ماریتا چې په لومړي ځل کیف نه د وټل هڅه وکړه دوی ته په نږدې واټن کې بمونه چاودلی وو نو دوی باید بیرته ګرځیدلې او منتظر شوي وای ماریتا د کور په لاندینی پوړ کې ویده شوه سر مې نه خلاصېږي چې دا ټول څنګه پیښ شول وګوره زه څنګه جالب پتلون لرم پوزي رنگ لري هلته نور رنگونه نه وو
اولینا او ماریتا باراتلونکو سهار پولند ته سي دا کورنۍ یو شپه لري چې سره تیریک دلته به دی پاتې کیږي ډوډۍ بخوري او چای بسکی
کله چې له یو بل سره د اوسېدو وخت لرو کنه نو زه باراتلم او په بیړه به بیرته تلم اوس په خپل هواد کې لته سره لګ تر لګا یو څه وخت لرم خا نو مونږ سار چیرې زو مونږ جرمنی ته تلې شو پولند ته تلې شو هسپانی ته تلې شو
ترت کوي سامې مو بندوا
ته غواړې چیرې لاړ شي ته غواړې خپل ملګری وویني
زه غواړم پولند ته لاړ شم
او ته غواړې خپل ملګری وویني
غواړم امليسا او ډیوډ ته لاړ شم
اولینا هڅه کوي چې مریتا ته د ساي استو تمرین ورکړي او غوښتي خاندي او مریتا ته ماته وویل
لطفاً
ولې
ساکاشکا بیرته یو باسا
کوچنی موږک. دا کورنۍ د ښار لارې د بسونو تم ځای ته ځي. بکس نیمه ته راکړه.
او ما نه مخکې خپل بکس اخیسته دی. بکس واخله. لانه دی الارم دی.
څه شي؟ نه هر څه سم دی، موږ به خبر وخت راغلی یو، هر څه به سم شي.
آیا بس را نه تللی دی؟
کورنۍ به هر د دو بسونو تر منځ یو بل په غېږ کې نیسي. خدای پاماني کوي.
ډیوډ اولیس په پولان کې مونږ ته انتظار دی.
هو، او زه باید زموږ حیوانات هم وګورم.
هی پلارا، هر څه به سم شي او ژوند به بیرته عادي شي.
زه نشم کولی.
ته لکه د بدن له دننه چې یخه شوې.
همداسې احساسوم له دننه.
اولینا او مرهیتا په بس کې دي. مرهیتا له بس ته کړکۍ څخه د باندې ښه پراته ګوري. اولینا ولاړه ده او خپلې لور ته ګوري.
څومره یو پیاوړی پلار لري.
موره مونټر ته زو
اوس باید د مکانو یو دی پای جو اكونو لپاره د مرمۍ زد واسکټونه وړاندې زور کړم. رانی سمې مو کېپ ته زو او د بریا لپاره به هر څه و.
اندري لشا سخوینو چې پلار روان دی. کله چې دا فلم بشپړ شو، اولینا او مارېتا له پولند څخه وتلې او د وی زړې برتنوي کورنۍ لخوا په پروکسل کې خوند شي وي. اندره کیفتا تر رسیدو وروسته ځکارا فعالیتونه پیل کړل. هغه په بم پنازاینو کې د بمونو څخه د خوندیتوب لپاره جوړ شوی پنازاینو کې خوندې شو ماشومان ته د خوړو او درملو پر سوالو کې مرسته کوي. هغه د ځکارو په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي.
زاد اڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د مخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي، نو
باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انزور درکو.
اوس به د یو بل کډوال کیسه واورو. د زرګونو پورتوریکویانو په څیر رافایل اوکاسیو باریتو په 2018 کال کې وروسته له هغې دا ټاپو پریښو چې د ماریا په نوم طوفاني کور او د ژوند وسایل پر وران کړل. ساینس پوهان وایي د ماریا طوفان د شدت یو لامل چاپریایي بدلونو. که څه هم پورتوریکو د امریکا متحده ایالاتونو یوه غیر زمیمه شوې خاوره ده، رافایل ځینې هغسې سختي او لانجې چې د اقلیمي بدلون پر مهال تجربه کوي وزغملې. څلور کاله تیر شول خو د ماریا طوفان اروایي اغیز لا هم د رافایل په ذهن کې پاتې ده. سره له دې چې رافایل ماریا طوفان راووت، خو له اقلیمي بدلونه راپورته شوی او سخت اقلیمي پیښو دای هاته تر نوې کوره پورې تعقیب کړ. د اقلیمي شرایطو یو کډوال دلته خپل کیسه تاسې بیانوي.
ماریا طوفان د یو کابوس په چیرو دا کابوس په تیرو څلورو کلونو کې زموږ سره و. لاتی پیړه خزما په چیر هر یو اغیزمن شوی. له یو طوفان وروسته تاسو کولی شئ خپل ټوله مادي شتمني بیرته ترلاسه کړئ، کولی شئ یو بل کور واخلئ او یا یو بل موټر، خو ماریا به تل زموږ سره وي. که څه هم موږ ټول غواړو دغه طوفان هیر کړو، خو دې طوفان پر موږ ډېرې اغیزې کړي.
Por más que uno quiera olvidarlo.
ماریا طوفان د 2018 کال د سپتمبر په شلمه په پورتوریکو کې ویجاړي وکړه. دغه څلورمه کټګورۍ طوفان څه باندې 3000 پورتوریکویان ووژل او تر 300000 ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. په دې طوفان کې 1.5 میلیونه پورتوریکویان بې برېښنا شول. دا د نړۍ په تاریخ کې د برېښنا د پرې کېدو دوهمه تر ټولو لویه پیښه وه.
زه رافایل اوکاسیو باریتو یم. زه په اوروکویس کې لوی شوی او د پورتوریکو د سان خوان په ښاري سیمه کې مې ژوند کړی. زموږ لومړنی غبرګون ورختای و. ما یوازې ژوند کولو، زه هلته یوازې اوسېدلم. د کور کړکیو مې ټکانونه پیل کړل. د کڑکیو ل درجنو برا وتلی ل دروازو او براغلی بادونو ونی په زور خوځولی او د کورونو ل سره بامونه د کاغذونو په چیر چیرل هر څه تیارول هر څوک ورختاو موږ ټول شپه په ورختای تیر کړه
لنن ساو شپه پندو سم کله سي تر بل هر طوفان پورتریکو د ماریا طوفان پر ډیرو اورختونو وځپل شو ساينس پوهان په دی باور دي چې د ماریا طوفان د سخت اورختونو یو اصلي لامل د اقلیم بدلونو دا مهال په راتلونکي کې د ماریا په څیر د سخت اورختونو احتمال 5 برابر ډیر دی
con el pasar de los años tanto
د کلینو پتیرې دوسره د شخکاري چې موږ خای دلته په پورتوریکو کې ډېر سختې وګالو دا تبین اورینو نه هر کال موږ شخص لپی او د تډیټو په ناراضي
El asunto mayor es que como nosotros encontramos en el área del Caribe cerca de la
او دا ځکه چې موږ په کارابین کې یو کارابین د اوستوا خطه نشتې دي دا هغه ځای دی چې ډېرې د توپانونو تری راپورته کیږي د اقلیم له بدلون سره زیانونه او خطرونه هم ډېر
شوي
هر وخت چې ما د پورتوریکو د لیدلو چانس ترلاسه کړ هوا تل ډېره ګرمه وي مهمه نه ده چې د کال کوم فصل وي هوا تل ډیره ګرمه وي نو کله چې وبل وړيږي تل د مخکینو یو توپانونو په څیر نه وي تر هغه ځای چې په ډیرو سیمو کې سیلابونه راځي او ورسره توپانونه او سیلابونه هم ملوي
د ماریا طوفان په نتیجه کې څه باندې 130 زره پورتریکویان چې د هغه هواد نږدې 40% نفوس جوړي لدې ټاپونه وتلو ته اړ شول اقلیمی کډوال د امریکا متحده ایالاتو ته راغلل او بیا هیڅ کله بیرته ونه ګرځیدل
پریکړه مې وکړه چې نیویارک ته راشم خو لومړی فورت لادریډل ښار ته راغلم پوښوم چې دلته د نوې ژوند پیل زماله پر ډیر سخت دی په تیر بیا د ماریا په څیر تر وی پی خې ورسته زموږ ټول اسناد ورک شول زموږ سوشل سکیورټي د ټولنیز امنیت کارتونه زموږ د زګېدو پیژن پانی او نور هرڅه زما د کورنۍ یو غړي راته وویل چې نیویارک هغه ځای دی چې تکول شي خپل ژوند بیا پکې پیل کړي نو ځکه نیویارک ته نیویارک د فرصتونو خار او ټوله نړۍ په دی پوهیږي الله هم دې کابل دوی وای نیویارک ته خراب لاس همدا لامل و چې موږ ټول نیویارک ته راغلو
کومه لیوا دیسیندو یو فی
زه ډیر بختورم په نیویارک کې داسې کسانو چې زه یې کورته وروستلم خو زه باید په دې پوه شوې وې چې زما مور او د کورنۍ نور غي په څه حال دي
ایمه فاميليا
دا ځکه چې کله ما پورتوریکو پریښود د هغوی په اړه مې هیڅ معلومات نه درلودل له حالې خبر نه وم تر شاوخوا څلورو پنځو میاشتو وروسته پورې د خپلې مور خور خورایانو او د کورنۍ د نورو غړو هیڅ حال مې نه درلود په دغه ټول وخت کې چې زه په نیویارک کې وم دا مې تر ټولو لوی اندېښنه وه ټول هغه خلکو چې ما په نیویارک کې ولیدل زی در کړم او دوی زومنل ما له قید او شر پرته ملاتړ درلود د قضایا او د یو مدیر په توګه مې ودند او مونډله او ډیر سخت کار مې وکړ د هغه نورو کډوالو د چارو څارنه مې کوله چې له پورتوریکو راغلی او دلته په پانا ځایونو کې ژوند کاوه زما تر راتګ دوه میاشتې وروسته ما د لوی فرصت ترلاسه کړ ځکه زه د خلکو د یوې اتحادیې مشر وم دوی پوهېدل چې ما په پورتوریکو کې دا کار کړی او دوی داسې کسان ته اړو چې زما په څیر د خلکو د ټولنې سره د مرستې په برخه کې تجربه درلوده دا د خلکو سره د مرستې اداره دلته په برانکس کې ده او د سیمې خلک هسپانویان دي
سره له دې چې دغه کډوال وطوانه دل تر ماریا طوفان وروسته په نیویارک نوې ژوند پیل کی خو وینه شکرای په بشپړتوګه د طوفانونو له سختې اغیزې راووزی هنری اوسوي طوفان چې د 2018 کال په اگست کې نیویارک ښار کې وځه د اورښتونو یو سلو د دې شکلن زور ریکارډ مات کړ
تانتو کومو لا
د اورشته طوفان د نیویارک او نیوجرسي ډيري وسمي وزپلې وني چپکړي او ډيري ویجاړي وکړي مهمه نه ده چې دا ډول ویجاړون کې پیخې څومره کوچنۍ کېدې شي خو دوی موږ ډېر غزمنوي موږ له پورتوریکو څخه د مخکيني روحي کړه او سره راغلي هغه ورته معلولیتونه تجربه کوي چې د جګړو سرتيري لري
nosotros estamos pasando y tenemos el mismo síndrome de los
دا د سی دی لکه ترفیخ ورسته روحي اختلال خو زموږ د هیڅ یو کړه و علاج د هغه ناروغانو په سیر نه کیږي
ese tipo de paciente
زبه د نیویارک خلکو اوان هغه کسانو ته چې په نیویارک شون نه کوي که په پورتوریکو او بل هر ځای کې اوسېږي وایم چې موږ لا ډېر د عامه پوهاوي رامنځته کولو ته اړتیا لرو او د بدلون لپاره هر هغه څه وکړو چې باید وشي که دې ته پام ونه کړو او د اقلیم بدلون سره مقابله ونه کړو نو راتلونکي نسلونه به ونه شي کولای تر یوې ونې لاندې کښېني او له سوري خوند واخلي ځکه د اقلیم وضعیت به دومره سخت وي چې د اوبو کمښت به وي لمر به لا نور هم قوي او تود وي او موږ به تر ټولو مهم فرصت چې د خپلې سیارې لپاره کار کول دي له لاسه ورکړی وي او سی وخت دې چې پیل وکړو راځي چې په خیالونو وخت ځای نه کړو
ان کامبيو کلیماتیکو
د ټولو ناورینونو دا ثابت کړ چې د اقلیم بدلون رښتینی دی
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستند فلمونو لړۍ پای ته رسیدي تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیکمرغه اوسئ